په افغانستان کې سهار 8 بجې شوي دی. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي 5 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. کاغلی حنیفي دا خبره پرون د IRC یاد ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیالې مادلین سیدل سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدراعظم شیخ صباح الخالد الحماد الصباح د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 40 تنه افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته وویل چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه 2 ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکه په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکه اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکه ورکړي، خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ور اخوه د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولس له کاناډا یې مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې له څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوشې شوه. د نوموړي ورور وایي
وزارت داخله کې تقریبا 4 ورځې دی بندي وه.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتېدا ته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید روغتون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روغتون په هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان غو مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2 ورځې خبرونې هم مه هیروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو پروګرامونه
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
افغانی ول اصل کناډای مرسندوی ندیم نور د طالبانو په بنک له څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوشې شو. د ندیم ورور داستان نور ویل چې خورې بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زرمې دې به دیږي خدای پر وایم په خپل وطن خلک نه مزربه دیږي، په توسې نه مزربه دیږي، توسې په دارین جرو کې روان وای ته ټوپک داري مان سچ موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله موي یا داري کو پاره مو پیخوي خدای ته وخت سبوت به داش شوی یا به مخته څو ګوله یا به خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانیو کې په پټنګړې مشهور ده، دا خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی مؤسسې مسؤوله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیما نور چې د کینیډین سټیزن او د افغان سټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگه کړی و او وزارت داخله کې تقریبا څلور ورځې دی بندي و. اې دې سره یو بریټیش سټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیولې شوي وو. چې د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیما او بریټیش سټیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیولې شوي وو. څلور ورځې بعد تقریبا ندیما خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویاندوی زبی الا مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بدرکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډیریدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دولسزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لري. دی نور بل اسمه څروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېدی. په تیرو دوه لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2021 د اگست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او بخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2021 د اګست 15 میله پیښو راورسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 10% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیا اکسیر وایي شای په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمه څروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچا په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچا لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډیر فاکتورونه په دې کې رول لري چې دا امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلاتو پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري. خدا د وقایع ورده که چیرته دغه مشکلات حل شي ان شاء الله چې دومره به آمار پورته نوي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چیرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چیرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډیر یو دردونکی کیسه ده.
شوي دي چې د مرستو کمی ده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوي دي چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چه رول لري؟ ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډیر د دې د مړینې سبب کیږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چیرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته ویسي. نو که چیرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډیره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو شل بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د دې روغتون د پرانستلو په مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د فرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بلته د مشکلاتو سره مخ وو خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی بې کیږي. پرسونل ټول پراته
نوموړی وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نوی مثبت دی او یو څلوېښت منفي ختلی دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا وایروس اخته دي خو د سمپلونو لپاره روغتون ته ناراضي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي ویلې چې د اکسیجن د دسکابه د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 بالا پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې ان شاء الله د اکسیجن د تولید ماشینه مونږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونه اکسیجن تولیدوي.
په اورزګان ولایت کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې لدی وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بیغوري لامل وتړل شو چې اوس یو ځل بیا پرانستنه کیږي. نموري لشته مسولین غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوې او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لوملی ځل له هیواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلی کرزی له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته حامد کرزی په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې ده.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالی شورا له پخواني رئیس عبدالله سره له هیواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د شاغلی کرزی په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې شاغلی کرزی له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خوشاغلی مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اگست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو شاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونتوانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزی العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو ازادي لري. د همداراز ویلي چې له شاغلی عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. شاغلی کرزی د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاون شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه ته داخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوی ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه ولستنه ټپیان شوی. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسیې هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی د ګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنی چارواکو سره د خبرو لپاره پرون پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي، خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه یې نه منلو وړو بال. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ور هاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو پیلېګ د ماخام تر و بجو پوری دوام کوي. د ازادي رادیو په د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیمه خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب باوري د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل چې څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې راپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. چه تازه بیل گئی دری ورځی وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
مودا سم مثال نه ډیر لرو دا خو تند کال کیږي چې دا شی اول چلک په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویګل دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولار دی او خلک چې معمولی دا شی دی چې دا کار وشي خطر یې دا نه کیږي دا خطر مده کې بس رواني کله گاډی شپ شي کله بل سیستم ز پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیت شي کله کلاسي خوایي دوه ورځی کیږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پرون د نورستان مرکز دی هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړه رسیږي اکثر یې په لار کې تلفکیږي په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو موسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې دي. 50% تقریبا د کار شوی دی نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږ اوس سره شریک کړی دي. همدارنګه وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریکه کړی ده. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړی پروژه چې کمی پاتې د دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل شي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کول غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندهار د ترافیک پولیس ویل تیر واتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې لعمل له ګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میشت له چلی رښتمه نیټه ورسته دندو ته حاضر شوی دي.
د پنځو اولادونو پلار نور شاغال تیر او پنځلس کلن رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دندلري، خو پر وخت د معاشاتو د نو ورکړې لامله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین که بلغه بلغه مشکل نه بل یا بلغه ته مخه یا بزا قبل پک خرسه ته دا نه دغه خوشتن چور راز مشنه ورو ستړي علاقه تور درو یو خبران تولار روزان خو مشنه معاشات چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر پنځو میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړي ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیس معاشات او له یوه کال رئیس میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. د اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده. نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخ ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زنه مچ یوازې زم ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. معاشات موږ سره دغه چې دولت څخه دغه ته میاشت کېږي، ځکه چې موږ سوي غونینه راکول سوي ده. منه نه موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جوړولونه چې غوښ غواړي شي غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی ل خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي، خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي. چې در کومندانې پرې مو پیشنهادونه رسول دي، کومندانې ما بعد وزارت ته مستول دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی. کویا اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن وسئ، ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشتمې نیټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي آزرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، ټیټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو سی او ګاز ډیر برخه د ایران څخه موږ را نیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هوا څخه زمون گاوندی دی غوښ خرانی سو ډیر لک تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیاری تیل د کیسیا کوټوي هغه مرانی ول نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډیر غیزه لري ولی مونږ په نړیوال اقتصاد باندې غیزه نه لرو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ په افغانستان کې د سهار ته نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وایي 5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلی حنیفی دا خبره پرون د آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګون افغان کډوال نیولې دي. ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 40 افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږدلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي پر محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 10 ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کیږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړمه ورځ یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جیټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولنډ ته امریکایي جیټ الوتکې ورکړوي. خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړی شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د 20 پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنی د مارچ په اتمه په 1950 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د خکیدلو او د دوی د کم تنخوا د زیاتیدلو لپاره په مظاهره لاس پوري کړ. لاغي ورځی رئیس د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه منزل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کیدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسیدلی دي د ښځو د ورځې